السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لانډه خبري برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لوی لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 12 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکی پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس د پرنجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروی کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ په بخښنې سره د کرچ ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومي کې د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 12 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 اورونو دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې. د دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبانه کې هم مندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور راخلو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر خیګنو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ پنځوس په سلو کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو نه نوي په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلي دي چې د محدودیتونو له امله دوه بیا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو ریو مرکز چاري هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یو بي ځای شوی مېرمن یا ساجر اډو ته وویل
قلم دا مومنان مې د غاړي د زوی کمان د غاړي دی ور خپل د مې د غاړي مومنان مرته ولاړ قلا دا غره کمالات کوم دی د تشې ویني لري او چن مرته درګه په جلال کډوري پخسې پر د اصل ور چن زو کړو باندې
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ساجر اډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
مشغاړو دغه مسولین ارڅوب چې اوس چې اوس مش سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراک او بورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نوومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلی وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو د شمیره د سش کال په پرتله تقریبا 3 لک کم ده. اوچا مخ کې ویلی وو چې په 2015 کال کې 3 میلیونه او 1 لک کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پیښه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپارس نورو د ټپی کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لیکس کې بند دي. خاط موټر دی دغه نه مالمی دی نو مشانه مالمی خو د کابل د خواص فر روانو ټول شید.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته سویده. په دې پیښه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندۍ پاتې سو 4 کسانو په جمله کې دی، ازادي رادیو ته د پیښه کیسه داسې وکړه.
یو 10 بجې تقریبا د هلمند سمارکت را وکړه میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخوا تخونی ساوشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي، رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، په هغه موټر کې بند شو. چې پکښې بند شو، د هغه باډۍ دغې زه د نیمې د پایسې پسې ور واخېسته، رستار یې ور څیرې کړه، دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي. نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی، نور ګرسره پکښې ورکو غوښه یې کړه، ګرسره دوکان یې سره ورګټ کړ. یو زه ومه، یو درې نور ژوندي پکښې پاتې سولو، زه لا نوکې د خبرو ومه، نور درې بستر دي په غزني کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل شوی. په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نخښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شبره واورو، ورپسې له احمد شبر سره پاتې شئ. ازادي رادیو مجله ورسره واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وجود واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. په لامه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دی چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی، او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیرامیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورځنۍ نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی لیسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکی موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه پاړه هم چې زیاتر سره شریک کړم. د تبلی د بیساری استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته وو چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بې ساري میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیکی موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلید اهمیت پاړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړی وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکا زوی وو چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې ل خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین ل 12 کلنې څخه د هند کلاسیکی موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېږ کې ونیولم خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخون کې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو په نوم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چرواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل زدران دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی و، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو لنور ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و، او مونږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو، چې تنه زموږ کتابونه خواوشا لس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو، د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو، چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي راوتلي وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ وړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو ام ګو پلورا.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زره خواوش کتابونه د کاروان اما کتابتون د سیبر خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر وو، ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لوی سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي. څه فکر کوئ چې دغه نندرتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاسي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي، ګټه به ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډېر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ. خلک د کوم دغه خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو طبعا کې د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتېږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډېرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و، یو کافي شاپ و د نندرتون په ځای کې، و چمنونه و ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل، د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړئ او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړئ، انشاءالله دا ټکنۍ